په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، دا ازادي رادیو ده. په دې وساته خبرونه کې موضوع امید زهیر مل هرکلای کوي. مهم خبري او تحلیلي موضوعات به واوري. خلومړې لند خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالات ویرونکي دي او که یې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد پسې ډیر خراب شي. نړیوال بانک وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د رواني خبري مجلې په دوام واورئ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه یې هېر کړي دي. تدروس ادهانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لارې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې په ټویټر ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. سر صلیب په افغانستان کې له درې دېرش روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زره ډېرو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیره شپه د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتلس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیايي حالات نازک ښایي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. جزئیات به هم د دې خبرونې په دوام واورئ. په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتلي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړیو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړیو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه هم په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکو ته د سفر بندیزونه لګول شوي. په ورته وخت کې د روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر پوځي مرسته اعلان کړې ده. په دې مرسته کې هیلیکوپټر هم شامل دي. خغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ وایي د طالبانو په واکمنېدو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي، خو د عاید د کموالي دلیل څه دی؟
دلیل همدا و چې افغانستان کې دلته یو لوی مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک به د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړی وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
مونږ دلته په کابل کې یو ورو کې استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابرې وي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري.
دا به هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف هند سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره نریندرا مودی ته وړاندیز کړی. او د خبرونې په دوی منی مایی کې به درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو اونیزې خبرونې هم خپرې کړو. ملتیا مې وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي. د ازادي رادیو خبري کړي مطالب زموږ پر ویب پاړه هم لوستلای شي. ازادي رادیو .com زموږ پته ده. ټولنیز رسنۍ کاروي فیسبوک /ازادي رادیو. خوښ کړئ. د مهمو موضوعاتو ترڅنګ ګڼ شمیر جالب موضوعات او ویډیوګانې هم پر خبري شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنۍ حالات ویرونکي دي او که یې مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر د سړي سر عواید توضیح کړل.
په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عادت چې لاس راځي د تا د سړی سرایت وي.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جک پوره اقتصاد پو توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبې په ورځ وی غونډې ته وړاندې کړه. ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد نور هم پسې خراب شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبان واکمني د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلی دی چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري او 30% دا توان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویروونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 60 کال تر اخیره شاوخوا 40% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډې وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او ترخوای د سړي سر د عوایدو د کمیدو په اړه مو د دې بانک د خبر کړي راپور په اړه جزئیات اوریدل. خو د افغانستان د خلکو د سړي سر عواید ولې راکم شوي دي؟ داسې حال کې چې نږدې هر ورځ افغانان ګیله کوي چې کارونه له لاسه ورکوي او ترخوای اقتصادي وضعیت هم خرابېږي. همکار مي احمد شیبر د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر سره مرکه کړې او د دې علتونو په اړه یې پوښتلې دي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګي او تجارتي حالت تر راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بېباوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بېثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخیص کې رانه. ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسې یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړل. په دغه دلیل منګ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود داده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ د واټن چې دی چې را پیدا شوه، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې د الله هم زیات شو د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده. او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګم ټولګینه پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په سر دي کې دا خپل ټول د بېاعتمادي او بېباوري زمینه را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چې اندا د خلکو د دولت ترمنځ بېاعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هم بېاعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړي دي. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړي سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر رانشي، یو مثبت تغییر رانشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په همدې ډول رواني. اسلامي امارات تر اوسه نه دی توانېدلی چې بهرنۍ ټولنې ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دي، هغه هلته پاتې دي. دا یو بل. د افغانستان د بانکونو مراودات د نورو نړیوالو بانکو سره دا بل غټ دلیل دی. درېمه مهمه خبره دا ده چې د خلکو د عاید سطح چې ده، د خلکو د عاید سطح په څه دلیل دی؟ په دې دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د موږ او تاسو په اصطلاح کورنۍ داخلي ناخالصه عواید جوړوي، دغه شی نه جوړیږي. په دې دلیل نه جوړیږي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګاره دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دنده عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړي او خرید وکړه ترڅو چې بازار کې د اقتصاد سرخه وسرخیږي، ترڅو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم به زیات شي.
د اقتصادي چارو شلونکی دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه له احمد شیبر سره مرکه کوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
د خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکیدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د امیر روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالت نازک ښایي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا او بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چپکیدو په پیښه کې اتلس کسان زخمیان شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال شوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی.
اتلس نو لس کسان زخمیان ول، روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته را انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېره حاله پیل شوه. ځینې ناروغانو حالت لږ
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکي ستونزې له امله له سړک اوښتی او چپه سوی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
و موریدل چې تیر شپه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې او نږدې 13 تنه پکې ټپیان شوې دي. هغه بیا د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي دې ته سخته اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغې خبرداری ورکړې که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي. جزئیات په دې راپور کې.
هینا نویمن د اروپایي پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وړوکی استازیتوب لرو چې زما په څیر خلکو ته زمینه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې په رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، موږ به طالبان په رسمیت ونه پیژنو.
اغلی نویمن په کابل کې پرون وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تیر کال په روسیې کې شمنه کړې وه چې د وري په درېمه به ټول نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځې لږ پژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې. هینا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړي څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړې په وینا که چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلیتوب به پسې زیات شي او سرغړونې به ډېرې شي.
له طالبانو مو د اروپایي ټولنې د یوې غړي د پارلمان د یوې غړي غوښتنې په اړه باندې واورېدل. خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 لومړي کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. دې مسلې هم یو شمېر نجونې په تیره هغوی چې له یوه کال راهیسې د کانکور ازموینې ته تیاری نیولی ډېرې اندېښمن کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به پکې د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. جزئیات په دې راپور کې.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړل یې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوې کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې آزموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
دا لا څرګنده نه ده چې د کانکور آزموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور آزموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په آزموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور آزموینه د اوړي په میاشت کې اخیستل کېده او د منی په سمیسټر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور آزموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور آزموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وري په میاشت کې پیل شي. خو لا تر اوسه د دغو نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. صادقه شیرزاد په 401 کانکور آزموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې ده. دا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې د نوملیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي، ورغله ماته وویل شوه چې نوي بریالۍ شوي او کسانو درسونه لا نه دي پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور آزموینې د نیټې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت ویان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي. هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په آزموینه کې د ګډون کوونکو انجنونو ترمنځ دا ویره خبره شوی چې د کانکور په آزموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنکړل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
لسی می داشته دا پاکستان نوی صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ایز حل لارې غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سوله ایزو او ګټورو اړیکو غوښتونکي دي. د ده له دې خبرو سره د جرمني اژانس په وینا دا هیلې زیات شوي دي چې د ده له ټاکلو سره د دوو اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شایي ډیپلوماتیک روابط بهتره شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د ده د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې یې وویل پاکستان له هند سره د ښو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سوله ییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځئ سوله ټینګه کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزی پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. د پخپله لومړی وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکنی حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلی سره ښه روابط ولري. د ده دې خبرې د هند صدر اعظم واڅاوه چې د مبارکۍ پیغام ورولي شي. نریندرا مودي په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې، ثبات او له ترهګرو څخه د پاکې سیمې غوښتونکی دی. د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم ټاکل شوی دی، د خپلې واکمنۍ پر مهال یې هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او په ټوله کې اړیکې ښه کړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال ل اگست را پدیخوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاری واک اخیستی دی د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کړکیټ نور پسې زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوي
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د رواني خبري خبرونه په دوام پاتې لاس د قیاس عبدالدین زنه مهم موضوعات وړاندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. دلته مدرته دوا راپورونه راغوند کړي ورسته باوري چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي. خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي لشپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هرڅ سي کوم مرسته روان دي. دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید د ولس ته خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جنکو په بابا نس کوم مولای صاحبانو پر کړ کړی دا چې دا به تر شپګم وي. هتا تر شپګم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشلی کله بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړی. دا لازمی دا پہر چاپرز دا باید دا حقوق کا طالبان دی کا عام خلق دی کا ہر سوک دی کہ کم اللہ سوانا لری باید لدو سرا سم مشورہ او مائیدی ویسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موی چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینی لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابر کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابر کړي. دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابر کړي تر څو د نامید نشي ناهیل نشي او د افغانستان د پاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینې برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي. یو به انجینر بل به بل شي بل به بل شي بل به شي. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیمال دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تله دی دغه نورو خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نورو خلکو باندې دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نورو خلکو مونږ دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نورو هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده چې انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي. انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مېرې ته لاند پیغام ثبت کړئ. 0 0 4 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړي او سرخک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوی ونه شي دغه آفات نورو سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپله ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه یې د غنمو په کښت کې د ژړي او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شاید د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دلته راځي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کېږي. غنم داشته مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې، د غنم په باره کښې بالکل نه ده کړې. په هیڅ دغه کې معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا ده دا نور انسانانو در اوسه ښه شی نه دی کړی، نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو وله والم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړي او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره نو دغه ده چې راپورته چې دغه نومان وینې داسې کې لکه نری وریجې شیری وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به یې زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی.
غنم کمزوري کوي د کار یې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د واشي به اوس خسمېږي که نه نو فارغ کمزوری کوي، نو چې خپل سره وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ور معلوم، یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم یو څوک یې ور وښي وکړي دا خو بېخي ښه خبره ده. چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسوي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل د په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه یې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې زموږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زمونږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس چې ښن اوبه را ختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار دبدرست ولایت غورمایسی ولسوالی تاسو سوالی کې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشر یې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندو دغه زموږ منطقه بالخصوص موږ منطقه بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم روتخانه چې بیادلی وي سوری دی تنور بیا د خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشرانو د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا یو ډېر غریب دی تولید یاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه قربان دي او الله نم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما له خوا همدومره. په پاتې خپرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
افغانستان کې د سهار 8:13 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټګي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالت ویرونکې ده او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په خبره د 2020 کال په وروستۍ څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یوه برخه کم شوي دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیره شپه د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي دي. د زابل د امیر روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د 3 تنو روغتیایي حالات نازک ښایي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیواد یې هیر کړی دی. تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لارې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي دي ته سخت اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کیږدي. هغې خبرداری ورکړی که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي. له بله غاړې بیا په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل مزار شریف او هرات کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. د پاکستان نوی صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په ځواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ییز حل لارې غوښتونکی دی. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگټن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نورو بندیزونه په پام کې دي. په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي. او په پاتې برخه کې نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیزي خبرونه خبريږي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زموږ د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا سي وسو په کاختي او نیستي او ار څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې د طالبان راغلي دي خلک اته دیتا مجبور سوی دی چه خپل نازک بچان او د خپل درش وطا پیسو بندی دی خرسیی.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بې وزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو